د خبرونو تفصیل به هم کوي چې ویل ولې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازی اوریدلای شي په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي ویډیوګان هم شته او د غرض عکسونه هم وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه اونیز پروګرامونه درته غوره شوي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو په مرسته خپریږي او همدارس حقیقت څه دی اونیز پروګرام د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د تېرې اونۍ د خونړي برید د څېړنې په باب د افغانستان دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره خبرې کړې خو له دې مخکې دوه نړیوال موضوعات راخلو مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انقره او بروکسل د مخ په زیاتېدونکې لفظي شخړې په ترڅ کې پرون د هغه تاریخي تړون د لغوه کولو خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحادیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د لړۍ مخه نیسي دا د هغه کړکې چې یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د ترکیه او د یو شمیر اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوی دی د اروپایي اتحادیې مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا له نازیانو سره د هالند جرمني او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو د حکومتونو پرتله کول په سختو ټکو غندلې دي د اروپا د شورا رئیس او د اروپا د کمیسیون رئیس په دې اړه د اروپا پارلمان ته پرون یو لړ څرګندونه کړې چې تفصیل یې مللای بشیر په رپورت کې اورو
د اروپایي شورا رئیس پر هالند د ترکیه د ولسمشر هغه تورونه چې وای پکښ فاشیستي نظام دی له حقیقت لري بللی دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالند تور پوری کړ چې د نازیانو او فاشیستانو پاتشونه دي دا وروسته له هغه چې هالند پر دوو ترکی وزیرانو بندیز ولګاوه چې په روټرډام ښار کې غوښتل په ترکیه کې د ولسمشر اردوغان د قدرت زیاتولو لپاره د ټول پښتنو د برخې په توګه په هالند کې د ترکانو رایه جلب کړي د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک اروپایي پارلمان ته وویل هالند اروپا ده او نن زه غواړم ووایم چې اروپا هالند ده هغه ځای چې ازادي او ډیموکراسي لري روټرډام هغه ښار دی چې نازیانو په بشپړه توګه ویجاړ کړ او اوس یې هغه کس والی دی چې په مراکش کې زیږېدلی و که څوک په روټرډام کې فاشیزم ویني له حقیقته به په بشپړه توګه لرې وي د ټوسک خبرې په داسې حال کې دي چې د هالند پارلماني انتخاباتو ته د پناه غوښتونکو پر ضد د احساساتو د امتحان په سترګه کتل کیږي د ټوسک له خبرو سره په همغږي د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر اروپایي پارلمان ته وویل چې د اردوغان په خبرو شوک سوی دی زه شوک سوم چې له ترکیه څخه د هالند جرمني او نورو هیوادونو په اړه داسې خبرې راځي زه به هیڅ کله دا ونه منم چې نازیان او حکومتونه دې سره پرتله سي یونکر ویل چې د هیواد لوکزامبورګ هم د نازیانو لخوا نیول سوی وو او خلک پکښې ځپل کېدل د ویل چې د هغه وخت او اوسنی وخت پرتله په هیڅ صورت کې نس کېدای او دا خبره د منلو وړ نه ده اردوغان د سیشن بي پورت پر هالند په 1995 کال کې په بوزنیا کې د ډلیز وژنې ناسم تور هم پوری کړ اصلا په ملګرو ملتونو کې د هالند 1600 ځواکونه په بوزنیا کې تر حمله لاندې راغلي وو او هغوی نو توانېدل چې د بوزنیایي سرب ځواکونو لخوا د زرګونو بوزنیایي مسلمانانو د ډلیز وژنې مخاونیستی
آزادی رادیو لوونه ترو
جرمنی ته په تیرو دو کلونو کې د ورغلو ټولو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې شاوخوا 400 په دې هیواد کې کارونه پیدا کړی دي د هیواد د ورغلو شاوخوا 1.2 میلیون کډوالو ډیره برخه د سوریه، عراق او افغانستان د بهري د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اکثره کډوال په کمپنیو کې د مسلکي کارکونکو د خلا د ډکولو په هدف نه بلکې د ټولنیزو دلایلو له امله په کارونو ګمارل شوی دي په هغه سروې کې چې د اقتصادي همکاري او پرمختګ د ټولنې له خوا ترسره شوی او پکې د جرمني 2200 کار فرمایانو ګډون کړی چې باندې 3/4 برخه ګډونوالو ویلي چې دوی په ورځنیو کارو کې له دوه نویو استخدام شو سره ډیر لږ مشکلات لري د جرمني په ژبه سم نه پوهېدل د مهارتونو نشتوالی د کار مختلف عادات او په جرمني کې د پاتې کېدو په اړه د دوی یو نامبهم حالت د کډوالو عمده ستونزې بلل شوې دي د راپور لمخه د کار بازار ته د اصلي جرمنانو د داخلي دوه بهر مخ په ورو کې دوه دی، ځکه د جرمني نفوس مخ په زړه دی چې ورسره په ټولنه کې ډیموکراتیک یا د وګړو خلا رامنځته کیږي چې کارپوهانو په وینا یوازې کډوالي ډکولای شي. د جرمني د ټولنیزو چارو وزیر اندریا نالس په برلین کې په یو کانفرنس کې وویل چې دا د نن ورځې نه بلکې د سبا یا هم ښایي د بل سبا کاري قوه وي. په جرمني کې د بېکاري کچه په سلو کې 15.9 ده چې دا له 1990 کال راهیسې په دې هېواد او هم د دغې ټولنې په غړو کې د بېکاري تر ټولو ټیټه کچه ده. دغې ټولنې ویلي جرمني چې په نړۍ کې د کار د بازار له پلوه د نویو ورتلونکو کډوالو لپاره تر ټولو محبوب ځای بلل کېږي، شرکتونو ته یې پکار ده چې هغوی ته د مسلکي مهارتونو لپاره روزنه ورکړي تر څو د استخدام د دوام مسله یقیني شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، نن د نوي زیږیدلو ماشومانو په ساتنه او د ناروغیو پر وړاندې د وقایې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد امین دی. پیل کې تاسو په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو وضعیت په څه ډول دی؟
د نویو زیږیدلو ماشومانو دوره چې د ژوند لومړنۍ 28 ورځو څخه عبارت ده، دا چې د یو ډیره مهمه حساسه او د کوچنیانو لپاره تقریبا سرنوشت ټاکونکې دوره ورته ویلی سو. علاوه د دې نه چې د کوچنیانو د مړینې کچه کوم چیرته وګورو، نو هغه د نویو زیږیدلو په دې 28 ورځو کې بیا خصوصا په اول هفته کې ډیره زیاته ده. افغانستان بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نوي زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده. ګرسه په دې ورستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اواله اونۍ کې ماشومان ډېر مړکیږي، کنه اله ته څه کېدلی شي؟
اول دا چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت په وخت کې غستونزې دي چې ماشوم یا نوي زیږیدلی کوچنی ورسره مخامخ کیږي. د بیلګې په توګه باندې کوچنی د ولادت نه وروسته پر مثال سا یا نفس اخیستل څه دی نسی کولای، چې په دې توګه باندې د کوچنی مغز ته اکسیجن نه وینه په خاطر
ولې نفس نسی اخیستلای.
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې لدې چې ولادت صورت نسی ماشوم د یو مشکل سره مخ کیږي. پر مثال داخل د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کیږي، د مور د بیمارو لوجنه کېدلای شي، د کوچنی د بیمارو لوجنه کېدلای شي. نو کله چې ماشوم تولد سي خپل تنفس نسی اخیستلای، کومک ته ضرورت لري. په دې صورت کې د مغز ته وینه صحیح نه رسیږي چې د حالت اسپکسیا ویل کیږي،
یعنی د مور په ګیډه کې څه وی دا تکلیف ته پیدا کیږي.
کله د ولادت په وخت کې یو دغه تکلیفونه چې پیدا کېدل سي او د ولادت نه پاورن روسته هم کېدل سي دغه تکلیف.
نو څه باید وشي مخکې له ولادت نه چې ماشوم نړۍ ته راسي؟ کنه کوم تدابیر ونی ویل سي چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړی په دوه اختنې؟
مخکې له دې چې ماشوم نړۍ ته راشي، کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې سلور ځله باید نږدې صحي کلینیک ته باید مراجعه وکړي، او د غین علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي، او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي لکه سبزیجات، میوجات، غوښه او داسې نور غذاګانې باید واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو، د هغې لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي، د هغې لپاره د ترانسپورټ او د وسیلې انتظام وکړي، د یو کس انتظام وکړي چې هغه د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي. ولته
یعنې هر ډول آلاته باید آمادګي ولري،
هر ډول آلاته باید آمادگی ولری مخکله مخکنه، هم د مور د ژوند د ژغورنو په خاطر باندې، هم د ماشوم د ژوند د ژغورنو په خاطر.
یو خبر تاسو مخکې یاد کړه، غدا د چي دوی مخکله سم ماشوم نړۍ ته راسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسی کنه. هغه کسان چې خپل میرمنې نور ولی ډاکټر ته، خپل میرمنې نږي هغه ته تاسو څه وایي؟
که چېرته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کی، هم دغه د کوچنی مور ژوند په خطر کې مواجه کیږي، او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سالمیت په خطر کې مواجه کیږي، نو د ماتره نه غوښتنه او مشوره دی طبيب صفات باندې دا ده چې د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډیره ضروری ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو د دې واقعې په مخنیوي وي.
هغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي کنه، هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل شي؟
اول خو ډیره مهمه خبره دا شاید چې ولادت باید سیده په صحی کلینیک کې ترسره شي، او یا که پرځ مثال کله په کور کې ترسره کیږي د یو صحی کارکونکو د کومک تر لاندې باید ترسره شي. اولین کار د ټولو کوچنیانو لپاره چې کله پیدا کیږي سي ډیره زیات مهمه خبره ده، هغه باید پاکټ کې په وسبه نظر تر زره واچ کړل شي تر څو د یخنۍ نه جلوګیری وشي. او یو بل پاک تکا باید موجود وي چې پیغه باندې ماشوم پاورن او پیچل سي. بل شی چې ډیر زیات مهم ده د ماشوم هغه د نو قطع کول دي چې هغه نه ماشوم چې د میکروبي کیږي، نو لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځل شي، د پاکې پاکې په واسطه باندې چې د هغه قطع شي او د پاک تار په واسطه باندې چې وتړل شي. بل ډیر مهم شی چې دی هغه دا چې ماشوم ته پاورن باید په اول نیم ساعت کې چې د شودې شروع سي، او کېدای شي د مور سره د پوستکي سره تماس ورکړل سي چې ماشوم د یخېدو نه دا شی چې دی جلوګیری کوي. دین علاوه بل مهم قدم دا ده چې هغه باید ماشوم چې د زر تر زر صحیح کلینیک ته لاړ سي، واکسین باید چې دی ترسره سي. خصوصا بیا هغه ماشومان چې تاسو پوښتنه وکړه چې مخکې له وخت نه تولد کېږي، د هغو ماشومانو ستونزې دا دي چې ډېر زر دوی یخ کېږي، نو ډېر زر باید دوی د ګرمېدلو لپاره باندې انتظامات وسي. هر وخت چې دی ماشوم ته مور لاس وروړي، مخکې له مخکې لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځي تر څو د میکروبونو نه مخنیوی وسي. او بل دا ده چې د مور شیدې باید ورکړل سي، کم از کم تقریبا 12 ځله په څلورو ساعتونو کې باید ماشوم ته شیدې ورکړل سي. هر دوه دوه ساعته بعد د یخنۍ په مقابل کې ډېر زیات دی حساس دی. اتاق باید مناسب او ګرم وي. بل دا ده چې اتاق باید پاک وي.
د دې لپاره چې نوي زیږیدلي ماشومان په ناروغۍ باندې اخته نه سي، کوم کارونه ډېر زیات ضروري دي؟
د خطر علامې د سپیغې باندې باید مورګانې پوه شي چې کوم د خطر علامې په کوم حالت کې
دي. علامې کومې کېدلی شي؟
دغه علامې ډېرې زیاتې مهمې دي. د خطر علامې کله چې یو طفل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کېږي، نو هغه ځینې علامې له ځان نه ښیي، ځینې نښې له ځان نه ښیي. فرض مثال، اولین شی دا ده چې طفل خود رودل پرېږدي، دا ډېره مهم علامه ده. بل دا ده چې ماشوم سست سي، مخکې ښه صحیح پښې او لاسونه ښورول، اوس ماشوم څه دی سست سو، بې حاله سه، پښې او لاسونه ښورول یې کم کړه. بل دا ده چې ماشوم تبه کوي، یخ احساسېږي. بل علامه داسې کېدلی شي چې ماشوم زیړ سي، پر مثال پښې او لاسونه پورې دا زیړوالی چې دی راښکته سي. د دې نه علاوه په پوستکي کې ځینې چرکي دانې پیدا کېدل، یا د سترګو نه چې دی ځینې چرکي پرازات راتلل. فوراً که چېرته دغه نښې مور په ماشوم کې وویني، نو باید چې دی نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د بیماري د شدت نه مخنیوی وسي او د ماشوم سره مرسته وسي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، رانجه اخلي، سترګې پرې تورې، دلته په دا ورځې مې یو خط کش کوي، یو خط داسې لکه الف غوندې په تندي ورته کش کوي، حال داسې ماشوم ډېر زیات نازک دی. دا کارونه څنګه دي؟
دا کارونه داسې کارونه دي چې اکثر د ماشوم په ضرر باندې دي. خصوصا ما باید دې ته اشاره کړې وای، کله چې د ماشوم په نو باندې ځینې خلک دا ایرې اچوي یا نسوار پاچوي یا ځینې نور شیان اچوي، دا یو ډېره غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمینه مساعده وي. په سترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پاکول داسې څه دي چې ماشوم ته د ګټې په ځای باندې ضرر رسولی شي، نو د داسې سیزونو نه باید دای مخنیوی وسي.
دوی وایي چې کله سترګې پیتورې کو، بیا سترګې یو رقم خامي پخېږي، یا مثلا په ورځو باندې داسې قلم چې کش کوي یا رانجه کش کوي، د دې لپاره دوی وایي چې ورځې بیا داسې تورې راځي. دا خبرې څومره مناسبې دي، صحیح دي، نه دي؟
د طبابت له نظره دغه شیان چې دی کوم خاص هغه نه لري، طبابت دې سره چې دی موافق نه دی. اګر چې د رانجو وهل په ورځو باندې به کومه خاصه خبره نه وي چې ډېر ضرر ماشوم ته ورسي، لیکن په سترګو کې دا شیانو استعمال کول چې دی هغه د طبابت لګانه ښه نه دی. او مطالعه نسته ده چې ثابت شي دا د خلکو همغه رواجونه دي، د خلکو همغه افکار دي. او زما هیله دا ده چې په دې کې تغییر راسي او دوی هغه څه وکړي چې دوی د نوي زیږیدلي ماشوم په خیر باندې وي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب،
خیر تاسو نه مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو ځمنو اوریدونکو، د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت پلاوی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د حمله په تړاو د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی و، د شو تحقیقاتو په اړه خپل لومړني نتایج اعلان کړل. خو په دغه نتایجو کې کوم ځانګړي مورد ته اشاره نه ده شوې چې دا حمله چیرته په څه ډول د چا لخوا پلان شوی ده او په دې کې ښکېل کسان څوک وو. البته د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال په خپل سرګردونه کې وویل چې د دوی تحقیقات لا هم روان دي، او په دې ارتباط باندې سلرش کسان چې له جنرال نه نیولې تر عسکره پورې کسان ورکې شامل دي نیول شوي دي، او د هغوی د څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي. خو موږ د دغو تحقیقاتو په اړه د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره خبرې لرو چې ستاسو پام ورته راګرځو. وزیر صاحب، ډېره زیاته مننه. که څه هم د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت پلاوی د شو تحقیقاتو په اړه لازم جزئیات چې د حمله طرحان او داسې په څه ډول سره دا حمله شوې ده ورنه کړل، خو زه خپل پوښتنه په دې پیلوم چې ستاسو په اند باندې دا حمله د چا لخوا، چیرته او په څه ډول سره پلان شوې وه؟
تاسو وګورئ چې یو ډېر مجرب کمیسون د دې لپاره ټاکل شوی دی. په راز کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی. په دې کې زموږ د دولت د ملي امنیت ډېر با تجربه کسان هم پکې شامل دي. تحقیقات ډېر جدي روان دي. هغوی باید دا روښانه کړي چې دا پېښه چیرې څنګه تنظیم شوې وه، د چا لخوا نه تنظیم شوې وه او چیرته تنظیم شوې وه. په دې باندې دا څېړنو ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې د دې لپاره ډېر کار پکار دی. خو یو شی چې زه اضافه کولی شم ویلی شم هغه دا دی چې پېښه ډېره ژوره ده او هغه امکان نه لري چې موږ په هېواد کې دننه د ترتیب شوی وي یا تنظیم شوی وي.
وزیر صاحب، د نورو پېښو په څېر د دې پېښې په تړاو هم د ځینو چارواکو په حواله وویل شول چې د ملي امنیت ادارې د دې حملې په تړاو باندې مخکینی معلومات سپارلي وو. دغه معلومات څه ښیي؟ ځکه کله چې معلومات سپارل کېږي نو په هغه کې خامخا ویل کېږي چې څه ډول حمله ده، د چا لخوا پلان شوی ده او باید څه رقم ته تدابیر ونیول.
څومره چې زه معلومات لرم، د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په کابل کې په تاسیساتو بریدونه کېږي. په مشخص په سردار محمود داود خان په روغتون باندې زما په عقیده باندې څومره چې ماته معلومه ده دقیق او ځانګړی راپور نه و. داسې راپور و چې په کابل کې په مهمو تاسیساتو بریدونه کېږي. داسې راپورونه موجود و. مهم تاسیسات کېدلی شي چې هغه زخته ډېر وي.
یو بله مسله چې د سردار محمد داود خان د پوځي روغتون په ارتباط ویل کېږي، ډېر جدي امنیتي تدابیر دلته موجود دي. اته موږ خپله هم د دې شاهد و چې شدید تدابیر وي تل سلری ساته. څه ډول داسې امکان درلود چې دغه حمله کوونکي د داسې وسلو مهماتو سره چې په هغې باندې دوی وکولی شي پلس هاو خلق ووشنی د روغتون ته داخل شي؟
اصلا دوی خو یعنی د بیرون نه داسې برید نه دی کړی چې په برید باندې په زور دوی ننوتی وي. هلته تدابیر ډېر شدید وه، خو هلته بې پروایی سالنګاري یا ورسره مرسته شوې ده چې دوی په ډېر اسانه ننوتی دي داخل د شبخانې ته او خپل عملیات یې پیل کړي دي. دوی سره واسکټونه وو، لاسي بومان وو او وسلې ورسره وې. نو ادب دا دی چې اوس همدغه شی باید وڅېړل شي، معلوم شي چې دوی سره چا مرسته کړې ده په دې ننوتلو کې. دوی ننوتی دي، وسلې ورسره وې او لاسي بومان ورسره وو، واسکټونه وو، ځانمرګې برید کوونکي واسکټونه ورسره وو. نو دا وسلې دوی د ځان سره ننویستې دي، یعنی په آرام باندې. په
وزیر صاحب که څه هم ښاغلی هلال په خپلو څرګندونو کې وویل چې تر اوسه پورې داسې دوی داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې له دننه نه له دوی سره کومه همکاري شوې ده. اما کوم کسان چې ژغورل شوي دي، کوم کسان چې ژوندي پاتې شوي دي په دې پېښه کې، هغوی وایي چې حمله کوونکو دوه بېلابېلو مرجو سره دوی په تماس کې وو. یو ښځینه ډاکټره وه چې د بیرون نه دوی ته د روغتون د حساسو نقطو په ارتباط معلومات ورکول، او یو بل چې خلکو خبرې اورېدلې دي. دوی د ملا صاحب نوم اغوستلو چې ملا صاحب موږ دا کار مو شروع کړی دی. دغه ډاکټران د خلک څوک چې دوی سره همکاري کوله
په داخل کې لکه څرنګه چې جنرال صاحب دا توضیح کړله، ډاکټرانو داسې شواهد نه دي پیدا شوي چې پخپله ډاکټرانو د دوی سره لاس لرلی وي. مګر د دې لپاره چې دا مسله ښه روښانه شي چې چا ورسره همکاري کړې د دې په هکله باندې ډېرې کلکې څېړنې هلته روان دي. په هره سطحه چې تاسو فکر کوئ هغوی نه پوښتنه کېږي. د روغتون څوک چې دی، که ډاکټر دی، که هلته مامور دی، که نرس دی، که عسکر دی، که امنیتي ارګانونو کسان دي، کاش په استخبارات، هر څوک چې دی، د ټولو نه پوښتنې کېږي تر څو چې معلوم کړي چې دا زمینه څنګه دوی ته برابره شوې ده، راننوتی دي. نو هغه ډاکټران چې وي چې ویل کېده په مطبوعاتو چې نمونه اخیسته چې دوی ورسره همکاري کوي، هغه خبره حقیقت نه لري. یو ډاکټر نوم هم چې اخیستل کېده، زه تاسو ته ویلی شم چې هغه قطعا په شوخانه کې موجود نه و، په هغې شپه باندې هم نه و، په هغې ورځ باندې هم نه و. او هغه ډاکټر چې نوم یې اخلي چې د نوکري تبدیل کړی ده، ناپارې شپې راوستې دي، یعنی دا شی حقیقت نه لري. او هغه اسناد یې وبخښي، هغه تلیفون او کامرې. اوس دا شی خو پټ نه دی. مثلا مطبوعاتو کې تاسو ته معلوم وي چې ویل کېده چې کامرې یو ساعت مخکې ګول شوی وي یا ساده مرکی ګول شوی، دا قطر حقیقت نه لري. ټولې کمرې فعالې وي، ټولې کمرې شته دي. اوس ډېر شیان اسانه شوي دي چې هلته وګوري چې چا ورسره ارتباط درلود، چا ورسره مرسته کړې، یا څنګه راغلي دي، او یا دوی څنګه عملیات پیل کړي. ټول په کمرو کې ثبت کی
ډېر
مرسته کوي، ډېر دوی پرمختګ کړی، په تحقیق کې ډېر پرمختګ کړی. خو پیخه ډیره ژوره ده، دوی غواړي ډیر ژور تحقیق وکړي چې د دوی اړیکه پیدا شي.
تاسو پر ریپورټونو کې او د پیخه د پوخخ په ترس کې د روخانه شوې ده چې په حمله کې 15 کس ښکېلو چې یو انتحاري حمله وکړه او څلور کسانو
مونږ ګوره مونږ اول لومړي سر کې ویلو چې څلور تنه دي، اوس هغه د کمرو له خوانه اصلا د شې شوی و چې څلور تنه معلوم و چې دوی برید کړو، نه یو ځان الوزول یو درې تنه په روغتون کې و. مونږ هلته یو میل سلا پیدا کړی و چې دا یو میل سره نفر نه و نو معلوم. بل اخر چې ټول کمرې چک شوې، ټول څېړنې وشوې، تحقیقات وشو، د تحقیقاتو په نتیجه کې د څېړنو په نتیجه کې معلومه شو چې پنځم نفر هم دی، او بل اخر پسې وې ګرځېده پیدا یې کړه پنځم نفر یې پیدا کړ، نو اوس په دې برید کې پنځه تنو لاس درلوده.
خپل کده روغتون د طرف ته راشو چې د سکیورټي کیمرې لګېدلې وي، سی سی ټی وی او د تقریبا زیاته مرسته کوي د تحقیقاتو په برخه کې. آیا په دغه سی سی ټی وی تصویرونو کې انځورونو کې دا جوته شوې ده چې د روغتون ځینې خپل کارکوونکي هم
ما تاسو ویل چې په دې کې ډاکټران نشته، لکه چې جنرال صاحب توضیح کړه دې کې هغه ډاکټران چې نومونه یې اخیستل کېده هغه حقیقت نه لري، او نور چا چې ورسره یې مرسته کړې وي، یې سالنګري کړې وي، بې پروايي کړې وي، هغه ټول تاسو ویل چې لري چې نفره د پښتنو لاندې دي.
او دا چې په مطبوعاتو کې دغه ریپورټونه وزیر صاحب راووتل چې دا کس چې تاسو هم ته اشاره وکړه چې شاکر او یا بل نومه ناشر اصل کې چې د
نړۍ حقیقت نه لري، د نه لري، په دې ورځ باندې نه و، قطن په شبخانه کې موجود نه و، حتی ویل کېده چې د نوکری والی خپل تبدیل کړی ده او د بل چا نوکری والی اخیستی او دا کسان د شپې راوستي و هلته ځای په ځای کړي و او بیا خپل هم ورسره برخه اخیستې ده او ډزې کړي دي او دا یې کړی دی. دا قطن حقیقت نه لري، هغه کس چې دی په دې ورځ باندې نه و، په دې شپه باندې نه و، هغه د شمالي دی په خپل کور کې و او حتی میلمانه یې درلوده په خپل کور کې.
نو ستاسو تحقیقات څه ښیي چې حمله مخکې نه نو پلان شوی، د خلک مخکې نه نو په ځای په ځای شوي؟
نه قطعا مخکې نه دي راغلي، دا جنرال صاحب تاسو توضیح کړله، جنرال صاحب نن په خپلو خبرو کې توضیح کړه چې کسانو سره مرسته شوې ده، دوی د یا سالنګاري یا بې پروايي دوی د بیرون نه راول شوي دي په ډېر آرامه باندې د ننه شبخانې ته راغلي.
د جنرال صاحب په خبرو کې البته د هلال الدین هلال په خبرو کې یو په زړه پورې نقطه دا وه چې په حمله کوونکو کې ځینې بهرنیان هم وو. نو بهرنیان چې کله ساحه ته ننوځي خو هغوی پېژندل کېږي، خامخا هغوی خبره نه شي کولی په سیمه ییزه ژبه باندې هغوی تکلم نه شي.
داسې بهرنیان نه دي، هغه هم تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې چې دا تاجکان، ازبکان، چچنیان، عربان ټول چې دلته جګړه کې شامل دي اکثرا په پښتو یا په دري خبرې کوي، هماغه لباس د افغانانو اغوندي، هماغه قواري لري، هغوی داسې اماده کېږي چې هغه هیڅونه پېژندل شي.
کوم څوک د منځنۍ اسیا او کوم پاکستان؟
دا خبره نه شم کولی، دا باید خپل جنرال صاحب ویلې وي، مګر څومره چې ماته معلومه ده پاکستان.
بیا هم که د مرجوب له مسلې تر شو، اوس ځینې ریپورټونه دا ویل کېږي چې تقریبا تر جنرالانو پورې او جګړو افسرانو پورې شاوخوا لس کسه وژل شوي دي دغه حمله په ترڅ کې.
زه تاسو ته دقیق وایم چې هلته هیڅ جنرال نه دی وژل شوی، یو نفر هم نه. ډېره لوړه رتبه چې درلوده یو متقاعد ډګروال صاحب و، نوم یې محیدین و، چې هغه ناروغه و په خپله شبخانه کې بستر و، تقاعد یې کړی دی متقاعد ډګروال و، هغه دې خدای وبخښي هغه وژل شوی دی هلته پکې چې متقاعد ډګروال و. ډېره لوړه رتبه چې بل دی هغه ډګرمن و چې ډاکټر صاحب یونس پانوس، خدای دې جنتونه ورکړي، هغه پکې شهید شوی دی.
بل د پښتنې وړ موضوع دا ده، که څه هم داعش د دې مسؤلیت واغستل او طالبان وختي وویل چې دوی په دا حمله کې ښکېل نه دي، خو اروپایي ټولنې هغوی وایي چې دوی سره چې کوم معلومات دي دا حمله د طالبانو لخوا شوې، او اجرایه ریاست هم په دې اعتبار باندې ځینې شک او تردید څرګند کړ چې لږ تر لږه زمینه سازي د دې حملې طالبانو کړې ده.
زه په دې عقیده یم چې داعش په افغانستان کې دومره وړتیا نه لري چې دومره په لویو آبادو کې یو قضیه لکه یا پیښه چې په دېرش افغانه کې شوې ده دوی تنظیم کړي. دا پیښه ډېره ژوره ده، ډېر عمق لري، او زما په عقیده باندې زه په دې باور یم چې دا د هېواد نه بیرون وښې د هېواد نه بیرون ترتیب شوې، تنظیم شوې ده، او د دې شاته ډېر ستر لاسونه دي، هر څوک چې دی ډېر عمیق دي، ډېر ژور دي. د دې په هکله دی چې جنرال صاحب هلال الدین هلال اشاره وکړه چې موږ ډېرو زیاتو تحقیقاتو ته ضرورت لرو.
تر دې مخکې چې په دغه حمله کې د وزیر صاحب هغه تقریبا تر ډېره د ډیورند د کرښې ناخوا پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې په دغه ځایونو کې پلان شوی ښودل کېدل، آیا دا حمله هم ورته؟
ما تاسو ته وویل چې د دې قضیې هم ډېر زیات دی، دا قضیه د سی ډیر عادي قضیه نه ده چې مونږ په یو جا پورې د سی ضرور وتلو نو زه در هم دې لپاره درته وایم چې دا به ژور وڅېړل شي چې قضیه حتماً د هیواد نه بیرون تنظیم شوی خو چې څنګه تنظیم شوی دا چا تنظیم کړی دا څه ترتیبي تنظیم کړی په دې کې زموږ ملي امنیت ریاست هم کار کوي او ډیر ژور پکې لګیا دی
د مرکوب په پرتبات باندې په لومړیو کې یو ډیرش کسه خودل کېدل بیا نه حاصل وخت کسه خودل کېدل د شورا ځینې وکیلان تر سلو زیات خي حقیقت څه دی
جنرال صاحب تاسو ته وویلې په واقعیت باندې په لومړي سر کې چې یو دېرش نفره ښودل کېده خو اصلا ناروغان چې وو هغه درې پنځوس نفره مونږ ښودلي وو خو مسله دا ده چې دا ناروغان اصلا شپږ نوي تنه وو په دې کې ځینې کسان چې په شیشو خوږ شوي وو یا ډار شوي وو په امبولانس کې اچولي وو نمونه یې نوویشته شوي وو هغه چې څنګه ډاکټر ته ورغلي وو یا شبخانې ته دستي رخصت کړي وو نو هغه تعداد یې ډېر ښودل شوی وو شپږ نوي کسان اوس مونږ مریضان په ټولو شبخانو کې دیر شونا تر څلور دیر شونا پرو پر پشابخانو کې لرو زخمیان او د شهیدانو شمیر یو دیر شونا پرو نه 500 ته پورته شوی دی
اکثر وجدل شي کسان څوک دی طبي پرسونل دی کنه زخمیان چې په درملنې لپاره بستر
نه بډې کې نرسان مشته ډاکټران مشته اداري کارکونکو مشته مامورین مشته او څوک چې بستر وال د مریضانو دم پکې شته
اوس اټکل کوي وزیر صاحب څومره وخت بونې سي د تحقیقات بشپړ شي او نهایي نتایج خلکو ته
فشار پدې چې تحقیق باید ژر بشپړ شي خصوصا د دې وی برخې چې دا چا سلانګاری کړې دا چا بې پروايي کړې دا چا غفلت کړې څنګه دوی رتی شوې دي دا برخې زه فکر کوم چې ژر ختم شي او دا بل برخې چې دا ډېره ژوره ده ډېره عمیقه ده هغې پاک لمانې باید ملي امنیت ریاست زموږ استخبارات باید ډېر ژور کار وکړي او وګوري چې عمق د قضیې رابرسېره کړي چې په افغانستان کې د دې قضیې سره څوک لاس لري چا ورسره ارتباط درلود د دې څنګه رارسول شوي دي
دا داعش کوم مسؤلیت هغه څه ده تاسو پر نظر تطبیقون کې داعش نه
زه فکر نه کوم چې داعش افغانستان کې داعش ډیر ځپل شوی دی
یو ډول پاتې چې طالبانو دا کار کوي
زه فکر کوم چې ک طالبانو کړي وی چې کدا باید معلوم شي ک کړي وی نو په ډیر لوړ سطح باندې او ډیر قوي استخبارات ورسره مرسته کړي
دا ازادي رادیو ځکه نو ردون کو تاسو د سردار محمد داود خان پر روختون باندې د تیرې اونۍ د خنړی حمله په ارتباط باندې ریپورتونه واوریدل روسي تحقیقات چې تاسو پورې په دې برخه کې شوه جنرال هلال الدین هلال هغه هم توضیحات درلودل خاغلی دولت وزیر هم په دې ارتباط باندې سره سم معلومات چې دی غوښتل چې رسنیو سره شریک کړل دا چې دغه حمله په کم ځای کې د چا لخوا او په څه ډول سره طراحي شوې ده او دا چې په روغتون کې دننه کوم کړی ول دې سره مرسته کړې ده دا به د دغه تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شي
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15